السلام علیکم زه امید ظهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبري کړي. لومړی لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د پرمختیاي ادارې مشر سمنټا پاور وایي په افغانستان کې د مهال یو لس میلیونه او شپږ لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیواله غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دوی سایټ د مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول خوځو ماشومان وضعیت دردوود کې بللی. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی د دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سن ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل کېږي چې دوی شمېر شاوخوا یو څلور سو ته رسیږي چې له درې سو زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپله ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي، په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنیو سرچینو د ازادۍ رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې کولو وروسته د اکتوبر میاشتې په یولسمه نیول شوی و. پر بهرام در لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع لارولو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شویو شمیر څلور دیرشو ته ورسید. دا ټانکر چې اوبلن ګاز یې لیږدول تېره شنبه تر یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وخت لس کسان ووژل. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې څلېرویشت نورو کسانو د سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې وروسته د مړو ټول ټال شمیر څلور دیرشو ته ورسید. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. نن شنبه ده، د مرغومي لسمه او د ډسمبر یو دیرشمه. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې نا دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د طالبانو بندیز غیر معجب بللی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به معقول فشار څه وي؟
مختلف ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي، خو هلته مش افغان کډوال لڅ اندېښمن دي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې. هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ.
طالبانو په تیرو نږدې څلوېښت ورځو کې یو تن په عام محضر کې دام کړی او د بېلابېلو جرمونو په تور یې د نجونو او ښځو په ګډون دوه سوه شپېته تنه په درو وهلي. په دې اړه به یو مفصل راپور درته خپور شي. یو شمېر نور مهم خبري موضوعات به هم درته خپاره کړم. ملتیا مې وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تکال روسي ورځ او سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنوي او بهرنوي غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز غیر موجب وباله. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقوقو د تازه سرغړاونې او لکاري چاپیریال د خوځو د لری کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې خزي په داخلي او بهرنوي غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر قوانین پوری کار نشي کوله. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او په نړیواله سطح انتقادونه شوي او د هغه د لري کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وغند. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. د استمه حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویچاړونکي اخیسي ولري، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغه چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتونو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتونو څلور نور جګپوري چارواکي شامل دي. طالبانو یو لسرسي مخکې جونی او شزي په پوهنتونونو کې لړوړو زده کړو هم منه کړې چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سوه اتش پیتم ورس ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز غندل دي. د متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوه په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو پر کار بندیز د فوري لری کې دوه غوښتنه کړې ده. همکار مې د خوځو د حقونو لپاره نجیفی حقپال سره په دې اړه یو مارکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي که څه هم په بیلابیلو سازمانونو او ادارو کې د طالبانو پر هغه پریکړه انتقاد کیږي چې خځې انجونې للوار اوس دا کړو منه کړي، خو پټول کی طالبانو ولی دا پریکړه کړي.
د طالبانو دا پریکړه چې په خوځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولې دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې ناتر وسه پورې دوی خودل ده په عمل کې او په خپل خبرو چې دوی د خزو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي او خزي د اول او یا برابر شهروند په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وخایي چې مونږه په دې چې دوی هم پر رسمیت ونه پیژندل شو بده ونه فشارونه ډیر دي او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وخایي چې مونږه کولای شو او دا صلاحیت لرو چې خزي نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کو.
ورځ په ورځ پرونجونو او شزو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې شزي په غیر دولتي مؤسسو کې لکاره هم منسوي دي. په دې برخه کې نړیوال ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستل سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسول وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تا
تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کی او په څنګه کې دوی باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کی، په خصوص د منطقې د هیوادونو لپاره، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډیر اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید دوی فشار راوړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کی د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلف ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دوی باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغه سي دوام کوي پر افغان شو ځوانجونو څه فکر کوي چې افغانستان به کومي خواته ولاړ سي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډیر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او کارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوق څخه محروم دي دا ډیر وخیم او خطرناک عواقب لري. د دوی په روحي باندې، د دوی په استعدادونه چې دوی لري، دا ټول د خاورې لاندې کیږي. او له بلې خوا نه د طالبانو رژیم ته هم دا ډیر خطرناک عواقب لري. معنی دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سرکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بل اخر دغه بدلی رژیم دغه دوام بر رنکی.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وچی د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې پر هغه نظریاتو یې مرکه کوله چې تازه ویلي باید په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز فوراً لری شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د هیوا تازه اعلان سخت اندېښمن کړی او حیران دي چې لاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخنې تر هنن شنبه پای ته رسیدي چې تر درې وسته به غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سرګونو کسان د سین ایالات بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وای خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ضرورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 14 لک ته رسیږي، خو ګومان کېږي په لسګو نظر نور له قانوني اسنادو پرته حالت ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستان د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې مدایه ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزه ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل چې مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزه نه لري، دوی موږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو. که افغانستان ته ویلګی د دوی کیسونه د خرابېږي.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي چې ژوند کوي، چې وایي د ویزې مدایي ختمه ده. که څه هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل سي چې باید بیرته افغانستان ته ستون سي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. البته تلای نه شو، البته د موږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی دا اوس توکانه موږ لرو، او موږ دلته خو کیس لرو چې دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 1 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي لدی سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات وسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې د سلګونو زندانسو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 ماشومان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان کورنۍ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د خوراکي او روغتیایي مرستو د احتمالي بندیدو په اړه اندېښمنې دي.
چیکونم چې زادستم نمی آیا سیار وضعیتم گفتم وحیم از خراب است، میگم هیچ چاره ندارم چی کنم، پیشکی برم ده زراز کنم.
زکیه چلوشپگو تر دولسو کلونو پوری پینزه ماشومان نری وی لناوره اقتصادی وضعیت سر لاسو گریوانده او د ژوند لګښتونو د پوره کولو لپاره هیڅ عاید نه لري. دا میرمن چې د افغانستان په یو ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستندویه ټولنو مرستو ته سترګې په لار وه، خو په افغانستان کې د یو شمیر مرستندویه مؤسسو د فعالیتونو درېدل هغه مایوسه کړې ده.
څه باید وکړو؟ څه چاره وکړو؟ موسسې تړل شوي دي، زما تذکره یې اخیستې وه چې مرسته راسره وکړي، خو اوس تړل شوي دي. دغو موسو ویلي چې نه غواړي په داسې حالات کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
هغه وایي خپلو ماشومانو ته د پخلي لپاره خوراک او د درملنې لپاره پیسې نه لري.
ام پیشتر را قگریه کردم و قگریه کردم بچه میگم شو آمد
دا محکمه دیر بجرل بیگام زوی را تا ویل چه کاشت لگ لوبیا دی پخ کری وی چه خوره لیموه ما ورتا ویل چه های زویا یا من لوبیا ات سوا تر زر افغانه یو دا ز پیسی دی کم اکرم چه لوبیا وخلم نن سهار می کالی و منزل دا ووز للوگی ریگدم غوارم یا و لاره او رنا را تا پیدا شی بچای او دوده خوره لیموه زیاد خراب شوی چا تا لاره شم او لاس می اکت کنم.
پامده حال که دا پکتیا ولایت یا وسیدونکو روح الله وایي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دی او سمدلاسه بشري مرستو ته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
بیا له مطبوعاتو د افغانستان په اړه هم مطالب خبرې کړي چې لنډیزې لا اسمت ساروان اورو.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دور وهل کیږي. ویل کیږي چې په دور وهل شوی
پر شزو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارول دي. دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنې سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلی چې د شزو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکمونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د شزو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهار صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارست د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده حسوي چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبري ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نشتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړي چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو په منځ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف جوړ شوی دی. نیویارک پوسټ رسپانې بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوي کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل ادعا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنیو ته وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ و مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
طالبانو په افغانستان کې په تیرو نږدې څلوي خورزو کې یو تن په عامه هزار کې اعدام کړی او د بیلابیلو جرمونو په تورې د نجونو خوځو په ګډون 216 تنه په درو وهیلې دي. طالبان په عامه هزار کې په بیلابیلو جرمونو تورانه کسانو ته د سزا او د ورکولو لړۍ د خپل مشر ملا حبت الله د فرمان پر بنسټ چې نږدې یو میاشت وړاندې صادر ک پایل کړی ده.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دو میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دور وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تیرو څلوېښتو ورځو کې د 500 ښځو په ګډون 216 تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دور وهل شوي دي. په دې اعلامیو کې ویل شوی دی د تورن کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دور وهل کیږي. ویل کیږي چې په دور وهل شوي کسان تر ډیره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، لکوره په تیښته او د اسلامي احکامو په نری آیت کولو تورن وو چې میرمنې نونس او نارینه تر ندش دور وهل شوي دي. دغه شان تورن کسان له دریو تر شپږو میاشتو شته په تنفیزی بند هم محکوم شوی دی. د درو دی وهلو دغه عمل په کندوز، بدخشان، اورزګان، پکتیا، هلمند، میدان وردګ، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهار، وان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فرا کې اجرا شوی دی. دغه ولایتونه ځنې ان دوه ځله د تورن کسانو په درو دی وهل شوو شاهدان وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پیښو د عیني شاهدانو لقب لري لیدي چې په دورو دی وهل شوی کسانه هویت نه ښکاریدو، ځکه د دوی په خبره خزینه په چادرېو او د نارینه مخونه به پټ شوی وو. نشته یو نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملی کړي. د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، لغله د لاس پرې کول او په دورو وهل شرعي حدود بلل کیږي. د فرا په ولایت کې د یو تورن کس د علني اعدام له عملی کېدو وړاندې چې د طالبانو مشران هم پکې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل شي وو چې د اعدام ځای ته ورشي. د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه سره مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نیت پرایس تازه ویلي د افغانستان هغه تصویر چې خلک پکې په عام محضر کې مجازات کیږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو د بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.
د طالبانو دا عمل ښایي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي. هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده، او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کیږي.
ښاغلی پرایس په یو بل خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو پر رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري. خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت و ناسم خبری و نکی افغانستان اسلامی امارات اسلامی قوانین پلی که دا که بخوانی و که وسنی و دا اسلام قوانین دی
دی بخن نریوال سازمان وای دی طالبانو دی واکمنی لپاید رحیس دوی پا افغانستان که دی پراخ و بشری حقونو دی سرغرون و شایدان دی زمان سلطانی چه پیاد سازمان که دی افغانستان دی چیرن دی چنگ مسئول دی ازادی راژیو سر پا خبر که وویل پا آم محضر که خلکو تا جزا ورکول دی بشر لحقونو ستر سرغرون نده باید جر تر جر دغه عمل و درول شي
زوزی که طالبا در افغانستان قدرت را
له حق ورز راهیزی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډیره پراخه توګه د بشري حقوقو د سرغړونې شاهدان یو چې ورسته بیلګې په عام محضر کې جزا ورکول دي داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی او موږ دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه او نور هیوادونه د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې اعدامول او په تورو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغه اعمالو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. خو آیا طالبان به د بشري حقوقو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په تورو وهل بند کړي؟ د افغانستان د مخکنی حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهزاده اکبر وایي ای طالبانو نور عمل ته پکاتو دا باور نه لري چې طالبانو حکومت به د نړیوالو تر فشار لاندې خپل پریکړې بدلې کړي. شهزاده اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر ورځ کې مکسره محترمه
د هر ورځ په تیرې دو سره جنې لزده کړو به برخه پاتې کیږي. هیواد مو بے وسله او رسته پاتې کیږي. د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بل تنګيږي. دا په دې معنی چې دوی غواړي خلک هیواد پرې او د مبارزې لاس واخلي چې دا ډېر خطرناک عمل دی. له بده مرغه چې راتلونکی به ډېر ستونزمن وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکي د ډسمبر په 14مه په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په دورو وهلو خواشینوونکی بولي او سمدستي د بندېدو غوښتنه کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا ورکولو په اړه اندېښمن دي ځکه د هغه په باور دا ټول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه لري. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عادلانه اجراءاتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته سمدستي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه شي عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه شي او عدالت به قرباني شي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو مجازات له یو لړ پړاوونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاوونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمی دی.
متاسفانه تمامي مرایل
له بده مرغه دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصطلاح کې په پام کې نه نیول کیږي. نو له همدې کبله دا یو سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې په خلکو یو ډول کنټرول ولري.
طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې پکې د عامو خلکو اعدامول، بدن د غړو پرې کول، په دورو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل و چې په هغه وخت کې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلي کوي. لا تر اوسه په عام محضر کې په دورو وهل شوو کسانو کې هیڅ یو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی. خو داسې کسان هم شته چې وایي په سړکونو کې بې دلیله په دورو وهل شوي دي. خاطره اوریا چې د کابل ښار په یو پوهنتون کې محصله وه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په یو واټ کې د حجاب له مراتولو سره بیا هم په پښو په دورو وهل شوی ده.
فقط ګریه مې کردم او درایم
یوازې مې ژړل او په لاره خپل کور خواته روانوم. باور وکړئ زه داسې په دورو وهلې وم چې آن څو ورځې نه بلکې څو اونۍ پوهنتون ته نه شوی تلی او ډیره ویرېدلې وم.
از بس که ترسیده بودم.
په ورته وخت کې یو خزینه مظاهره کوون کې چې نه وخت نوم یې واخستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د ښوونځي د بیا پرانیستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې لشپژم چولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشت کې دوه ځلې په دورو او اسلحو ویل شوي.
په ډېر بېرحمانه ډول یې څو ځلې په کنډق وهلم او ټوپک مې لزما تر بغل لاندې کېښود او دومره فشار ورکړ چې لاسونه مې شنه شوي وو. همې وهلم او همې کنځلې راولي. په یوه بله مظاهره کې هم چې کله ټول خواره شول په برقي ډنډه یې په اوږه او ورمیک وهلم.
په افغانستان کې د طالبانو له شپاړس میاشتو واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد دې ته نه دی چمتو شوی چې موقت حکومت دې په رسمیت وپېژني، ځکه بشري حقونو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی. په تېرو وختونو کې طالبانو ویلي وو چې دوی بدل شوي، خو د سیاسي او حقوقي فعالینو په باور چې د پخوانیو سختو قوانینو په پلي کولو بشري حقونو تر پښو لاندې کولو او پر ښځو سختو محدودیتونو وضع کولو سره له طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کمی